السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کور بایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کوي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نن سهارا سلور واره زلزله راغلی ده او امریکا په غزه د اسرائیل د محاصره او بمباری په وخت د عامو خلکو د تحفظ ملاتړ اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادعا کړی چې د شمالي وزیرستان د میرعلي په هیدر خېلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څنګ پرونه وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال یې اته نور وسلوال روبل کړی او سلور یې ژوند دي ویلي د بیان لمخې د وسلوالو په دازو کې یو سرتیری هم وجل شوې ده د میرعلي ځنو اوسیدونکو لمشال ریډیو سره په خبرو کې د پوزي عملیاتو په خلې کړې او تورې پورې کړې چې د پوزي عملیاتو پر مهال درې عام وګړي وجل شوې او ځنې نور روبل شوې دي خو په دې اړه اسنه دی ویلي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنوی ته پاستولي بیان کې دا وکړی چې د عملیاتو پر مهال یې 15 پاکستانی عسكر وجلی دي پوز دا خبر رد کړی دی دا په داسې حال کې ده چې پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اهدافي عملیاتو ته دوام ورکړي خو ځايي خلک شکایت کوي چې د پوزي عملیاتو پر مهال ولسی وګړي زورول کیږي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې ده نو مولیدا سرګندونه پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډه ته په وینا کې کړې دي مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې استابلیشمنت غوښتل چې د دوی ګوند له پارلیمان بهر وساتي خو د په وینا پر اټلونکو اټاکنو کې یې داسې کولته نه پریږدي
پا انصاف باندې الیکشن منو پا انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه دامون شولې ده
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د اعلان تر مخه دراتلونکي جنوري میاشتې په ورستۍ اونۍ کې به په ملک عام انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا گورنر ویلي کې وفاقي حکومت فاند ور نه کړینو د صوبې په هنتونونه به ودرېږي گورنر غلام علي دا سرګندونه پرون په سواد کې د سیدو شریف لو میډیکل کالج څخه فارغ شو او ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستورینه ورسته خبري اعلان وکړي د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې یو سل دوا ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو غلام علي ویل د خیبر پختونخوا د سلی رښتو په هنتونونو په فاند کې 15% زیاتوالی شو او دا 15 ارب روپۍ کېږي باید چې ورکړل شي د نوموړي په وینا نه ګران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هوار شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لنن سهارا سلور واره زلزله راغله د امریکا د ځمک پوهنې یا جیولوژیکی سروې ادارې په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې په دې زلزلو کې د لومړی هغه شدت تر ټولو زیات یعنی 6.3 درجه وو چې په هرات ولایت کې شوې ده د طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وجل شو او 15 ژوبل شوې دي له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې او لګیدلو ولایتونو کې زلزلې راغلې وي ملګری ملتونه وایي چې په هغه زلزلو کې خواوشا 1300 کسان وجل شوې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د وجل شوو شمیر خواوشا 2500 یادوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دوی د هغو احاسو ملاتړ کوي چې په غزه د اسرائیل د محاصره او بمباریو په وخت عام خلک خوندې کړل شي په یاني حال کې ولسمشر بایدن حماس غندلې ویلي دي چې دا ډله د فلسطینیانو د خپلواکۍ د هیلو استازیتوب نه کوي نو موري دا خبره د اکتوبر په 14 د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمد عباس سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي دا له هغه وروسته دا چې د ښکاری اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې په زمکنه یو عملیاتو ته تیاری کړي اسرائیل د غزه شمالي برخه تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړي چې د ممکنه برید وړاندې له دې سیمې وځي د اسرائیل د امر حالت د بشري ناورین ویره پیدا کړي ده د اسرایل او حماس ترمنځ د ورستۍ شخړه د اکتوبر په 1 ملحقې ورسته پیل شو چې د حماس وسلوالو له غزې څخه په اسرایل راکټي او ځمکني بریدونه وکړل. لاغې ورسته اسرایل په غزا بمباری پیل کړی ده. په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته لک تر لګه 3.5 زره کسان وژل شو دي. او اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. په هند کې روان د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان انګلستان ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې اول بیټنګ وکړه چې پکې یې انګلستان ته د 215 رنزونو هدف وټاکه. د دې په جواب کې د انګلستان د لوبډلې ټول لوبغاړي په سلوي خو ورونو او دریو بالونو آوټ شول او یوازې 215 رنزونه یې جوړ کړل. د کرکټ 50 وریز نړیوال کپ د سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی او د نومبر تر 19 بعد دوام لري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په مليلي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وجلو او سلورو ژوندۍ نیولو ادعا د پاکستان فوج کړی ده. مولانا فضل الرحمن په ملک د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې ده. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 21مه هیواد تستنیږي. د پیپلز ګوند ځینې مشران وایي نوموړی دی په جیل کې خپل سزا مکمل کړي. پوهان وایي
دا د انتخابي مهم حصہ دا او دا سیاسي بیانات دي او زما په خیال پدې کې څه حقیقت نشته او نه غي تجلنه دا خبرې دي.
د سوات سیدو شریف یوسل او هاویا الکانو جنکو ډاکټرانو د فراغت اسناد واخیستل. دوی صحیح ساتات او اراده لري.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دې ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل هیلث سېکټر بهتري طرف ته راولو.
په لندن کې زرګونو خلکو د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره مظاهره کړې ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان فوج امر
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په میرلي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څنګه پرون اول چې په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د مطبوعاتي څنګه په بیان کې راغلي چې سلور وسلوال یې ژوندینی ویلی او ته نور ژوبل شوی دی. خو ځای خلکو مشال لريو ته ویلي چې په عملیاتو کې ملکی وګړي وجل شوی دی. بلخوا نه قانون وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان ادا کړی دا چې ګڼ شمیر سرتیرو ته یې په دغو عملیاتو کې مرجوب لاړولي. خو په اوس بیا دغه اداره دوي. نور حال د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د پاکستان فوج اماړي کوسانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استول بیان کې ویلي چې پرون د اکتوبر په 14مه میرلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، سلور نور یې ژوندي نیولې دي. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې میرلي حیدرخیلو کې امنیتي ځواکونو تر 3 ساعته پورې وسلوالو زید عملیات وکړل چې تحریک طالبان پاکستان شپږ وسلوال یې ووژل، سلور یې ژوندی ونیول او اته یې ژوبل کړل. د میرعلي اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د عملیاتو پخلی وکړ او د غلطه ځای خلکو وویل چې تر 3 ساعته د فوز کاروایی روانه وه. سړکونه بنول، ګرز باندیز لګول شوی و. خو ځایي خلک بیا تور پورې کوي چې عملیاتو کې درې ځایي هم وګړي وژل شوي او ځنه ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول بیان کې بیا داوا کړي چې د غلطه فوز د دوی زید عملیات وکړل، چې د عملیاتو کې دوی 15 پورې عسكر وژلي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی ملګری نه بلکې هم وګړي وژل شوی دي. خو فوز د وسلوالو دغه داوی ردوي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمن نخته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. ځای خلک اکثره وختونو کې شکایت کړي چې وسلوالو زید عملیاتو یا کاروایو کې عامله زبرول کیږي، چې د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي دي. بل طرف وسلوالو زید غلطه د فوز دفي عملیات هم د سمودینه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړي چې سیمه کې امنیت تضمن دي. عام خلک نه زبروي، وسلوالو زید به توفیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل بلې موضوع ته د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای پراتلونکو عام انتخاباتو کې به درغلی ونمنی او حکومت ته پکار ده چې د عام انتخاباتو په شفاف توګه تر سره کېدل یقیني کړي. نو موري په پیښور کې د مفتی محمود په نوم کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د منځني ختیځ د شخړې په اړه تفصيلي خبرې کړې دي. هغه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته په اشاره غوښتنه کړې چې د اسلامي هیواد دونو همکارۍ تنظیم غونډه په کار ته چراو بلل شي. نور تفصيل په خبره زمون خبريال غلام غوس راکوي.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې دوی به نور په انتخاباتو کې ټګي او درغلی نه مني او د انصاف او برابرۍ په بنیاد را روان انتخابات واړي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیر ماسختن د مفتی محمود کانفرنس په نوم په پیښور کې د خپل ګوند تر ټولو لوی کلنۍ سیاسي جلسې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په اسټابلیشمنت تور پوری کړو چې تیر ځل په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې د دوی د جماعت په شمول نور سیاسي ګوندونه له پارلمانه بهر ساتل شوي وو.
اسټابلیشمنت کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے.
خو مولانا فضل الرحمن ویل چې پر روانو انتخاباتو کې به دوی هیڅ رقم ټګي او درغلی نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی په هیواد کې په منصفانه ډول را روان عام انتخابات غواړي.
ابو به انشاء الله په میدان کې یو. ظلم نه منو، جبر نه منو، بے انصافی نه منو، په انصاف باندې الیکشن منو، په انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه دا مونږ شولې ده.
په مفتی محمود کانفرنس کې دا کال په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته په غزا تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هوایی او ځمکني عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وشوې او په راپورته شوی صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د ځینی عربي هیوادونو لخوا د اسرائیل په تسلیمولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې سعودي عرب دی د اسرائیل سره د اړیکو د بیا کتنې لپاره د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی غونډه راوبلي. مفتی محمود کانفرنس ته د مولانا فضل الرحمن نه علاوه د هغه د ګوند نورو سیاستوالو او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د هیواد د داخلي سیاست او په اسرائیل او فلسطین کې پر روانو حالاتو د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې پراتلونکي جنوري میاشت کې به په ټول ملک کې عام انتخابات کیږي. که څه هم تر اوسه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د انتخاباتو کمیشن لخوا د حلقه بندیو بهیر روان دی. ټاکل شوې چې دا انتخابات به د 2023 کال د سرشمیرنې په اساس کیږي، خو په بلوچستان کې د دې سرشمیرنې په اړه په عدالت کې درخواستونه هم جمع شوې دي. دا چې په دې درخواستونو کې څه اعتراضونه شوي او یا دا چې دا مسله به په بلوچستان کې د انتخاباتو په بهیر څومره اغیز وکړي، د دې پوښتنو جواب زمونږ همکار پوریوال کاکړ په خپل ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده.
پښتونخوا ملي او میګوند وای د 2023 کال په سرشمیرنه کې له پښتنو سره بې انصافي شوې ده او دوی یې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دوی وای یو پلو په لوی سر کې د بلوچستان آبادی کم کړل شوې ده او بل پلو په صوبه کې دننه د پښتنو او بلوچو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچا په نامناسبه توګه عملی شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند د دې پر ضد په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه هم وکړل، خو د دوی په وینا ژغې وانه وریدل سو. د دې ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري ایډوکیټ حبیب الله ناصر د اکتوبر پر 14 مشال رډیو ته ویل هم دا وجه ده چې دوی اوس د بلوچستان های کورټ ته ځي، خو تر دې وړاندې هم پر دې مسله د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړل شوی وو، خو هغه های کورټ رد کړی وو. د جمعیت علما اسلام فیډلی مخکش ایډوکیټ کامران مرتضی د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته ویل چې هغه درخواست دوی په اگست میاشت کې د زوی حسن کامران ایډوکیټ په مدیریت کې ورکړی وو. کامران مرتضی وویل دوی په دې نه پوهیږي چې بلوچستان های کورټ څنګه پر دومره مهمه مسله د دوی هغه درخواست رد کړی وو. ل ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې های کورټ وار لمخه داسې درخواست رد کړی دی، نو دوی بیا ولي یاد عدالت ته بیا ورځي؟ هغه وویل دوی های کورټ ته داسې دلایل وړاندې کوي چې په دې مردون شماری کې د آئین لمخې له بلوچستان سره زیاتی سوی دی.
موږ دغه نوي سوالونه او نوي حقایق دي او نوي فکرس دي، موږ له دغو سره ورځو عدالت او صدا دا ورته کوو چې دا د پاکستان د آئین د ډیرو دفاتو خلاف په ځکه باندې ده چې په دې کې د یو صوبې که تعداد دونه کم کړول سي نو زموږ په ملک کې د وفاق په سطح باندې نفسي واټ ځي، هغه هم په دغه کې متاثره کیږي. بیا یا نور ډیولپمنټ پروجیکټ راځي د وفاق له طرفه سه، یا تعلیمي ادارې راځي، یا د صحت په والا سه پروجیکټ راځي، نو که زموږ دونه غټ تعداد باندې کټ ولګیږي او بغیر څه قانوني جواز ولګیږي، هغه زموږ ډیر زیات حقوق یې متاثره کوي.
ایډوکیټ کامران مرتضی وویل د بلوچستان های کورټ لخوا تر ردېدو وروسته دوی د سپتمبر پر 15 په سپریم کورټ کې هم درخواست جمع کړی دی، خو تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی سوی.
هغه مسله موږ اوس په سپریم کورټ کې راپورته کړې ده، خو زموږ پر درخواست تر اوسه د اوریدنې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. موږ څو ورځې وړاندې دا درخواست هم پسې ورکړی دی چې زموږ هغه لومړی درخواست په عاجله توګه واورېدل سي، خو اوس ګورو چې مخته څه کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر او ایډوکیټ کامران مرتضی وویل دوی غواړي چې په آبادی کې د کمی کولو له کبله چې د بلوچستان کومي پارلماني چوکۍ نه دي زیاتې سوي، هغه زیاتې کړل سي، او هم دي د هغو ټولو مراتو ازاله وسی چې د آبادی پر اساس ورکول کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د اکتوبر پر 14 مشال رډي توویل اوس چې دا مسله عدالت ته تللې ده، نو دوی پرې خبري نسی کولای. خو د ده په وینا دوی په آبادی کې کمی نه دی کړی، او د پارلماني چوکیو زیاتول یا کمول د ده په وینا اوس د انتخاباتو په کمیشن پوری تړلې مسله ده. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر شریف الله مروت د اکتوبر پر 14 مشال رډي توویل دوی په دې اړه تر هغه وخته څه نسی ویلای چې عدالت د دې دواړو درخواستونو په اړه څه پریکړه نوي کړي. خو د ده په وینا اوس مهال خو د 2023 کال د سرشمیرنې پر اساس دوی د انتخاباتو پر لور روان دي.
وګوره کمیشن په خپله تیاری لګیا ده کوي، اوس مخکې مو پته نشته کمیشن خو ویلي دي کنه جنوري والا کنه، اوس مخکې کمیشن څه فیصله کوي دا خو نه ته خبرې نه زه ورنه خبرې، خو فیلال تیاری روانه ده. تیاری دغه تیاری ده چې د حلقبندي تبینی حلقبندي باندې کار روان ده.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم د اکتوبر پر 14 په پېښور کې ویلو چې د 2024 کال په جنوري کې به په ملک عام انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د آئین له مخې چې کله اسمبلی ماتې سي نو باید په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وسي، خو د پاکستان د پارلمان آئینی موده د تیری اگست میاشتې پر 12 پای ته رسیدلې وه، خو انتخابات 15 میاشتې وروسته یعنی په راتلونکي جنوري کې اعلان شوی دی.
د بوریوال کاکر رپورټ مو واورېده. همدې سره تړلی یو بل موضوع باندې رپورټ لرو. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 20 لندن لاهور ته لاړ شي، خو د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د پاکستان جمهوریت غورځنګ په تیر حکومت کې د مسلم لیگ د اتحادي ګوند پیپلز پارټي ځینو مشرانو هم نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو پوښتنې راپورته کړې دي. دوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په سیاست او انتخاباتو کې له برخې اخیستو مخکې په کار د نواز شریف د بند هغه سزا پوره کړي چې عدالت ورته په یو قضیه کې اوروولې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
مسلم لیگ نون ګوند د خپل مشر نواز شریف ملک ته بیرته راتګ لپاره تیاریاں پیل کړې دي، او په 20 اکتوبر د هغه پر استنادو په مېره پاکستان کې جلسه اعلان کړې ده. په جلسې ته پرې د لاهور ضلعي انتظامیه ته د اجازه اخیستلو درخواست هم ورکړې ده. خو د مخالف ګوند تحریک انصاف سره په تیر حکومت کې د مسلم لیگ اتحادي ګوند پیپل پارټي ځنه مشران هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه وړاندې د خپل قید موده پوره کړي، ځکه چې عدالت هغه ته سزا ورکړې ده. نواز شریف سلور کله په خوا په لزیه کرپشن کیس کې د عدالت لخوا وکړه سزا کېدونه پسته علاج لپاره د یوې میاشتې په ضمانت لندن ته لاړو چې تر اوسه بیرته نه دی راغلی. تجزیه‌نگاران د ده بیرته راتګ په ملک کې د انتخاباتو رانږدې کېدو نښه ګڼي. د نواز شریف د راتګ او د مخالفو سیاسي مشرانو د بیانونو په اړه د یو سوال په ځواب کې تجزیه‌نگار په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
د نواز شریف نه بغیر پر روان الیکشن کې د مسلم لیگ نون میدان ته راوتل دا به ډېره مشکل وي او دا یو ضرورت دی. پاکستان پیپلز پارټي دا به ګڼي چې یاره پر روان الیکشن کې به چرته نه چرته هغې د مسلم لیگ نون سره کېدای شي چې د مقابلې په پوزیشن کې راشي، نو د هغې دپاره د ګراؤنډ تیارولو دپاره د هغوی دغه مطالبې یا د سیکنډ لیئر لیډرشپ دغسې بیانات راتګ دا د انتخابي مهم حصه ده او دا سیاسي بیانات دي، او زما په خیال په دې کې څه حقیقت نشته او نه هغې د زړه نه دا خبرې کوي.
د پیپل پارټۍ یو مشر او د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف څو ورځې وړاندې ویلو چې نواز شریف ته بیرته راتګ لپاره د ملک تکتورو حلقو سره تفاهم ته رسېدلی دی. په 14 اکتوبر د پیپل پارټۍ پنجاب جنرل سیکرټري حسن مرتضی هم یوې خبري غونډې ته وویل چې که عدالتونه د نواز شریف خلاف کیسونه ختموي نو بیا په کار ده چې د ټولو سیاستدارانو خلاف کیسونه ختم کړي. د نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو هم نیوکې وکړې. په دې هکله په اسلام آباد کې تجزیه‌نگار او د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار بشوانی مشال رډیو ته وویل،
د بس سیاسی پالټو یا د لیډرانو مطابق چې نواز شریف چې کوم دی هغه د عدالت نه مفرور دی، هغه یو څو میاشتو دپاره د عدالت نه د علاج په بانه منتلی او نن 4-5 کاله وشو چې هغه په لندن کې ناست و، اوس هغه واپس راځي. نو هغه خو یو ملزم دی یا مجرم دی د عدالت، هغه اغله په کار دادی چې هغه راشي او د عدالت او د قانون او د آئین هغه چې کوم دی هغه هغه سامنا وکړي، یو عدالت یې پیش عدالت نه ځان کلیئر کړي، نو بیا د هغه جلوسونه دی کوي، جلسې دی کوي، خپل پولیټیکل اکټیویټیز چې کوم دی هغه دی بالکل ریسټارټ.
تحریک انصاف ګوند هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په بیرته راتلو د هوایي ډګر څخه جیل ته ولیږل شي. د یادونې وړ ده چې په 2019 کې د یوې میاشتې په ضمانت له جیل څخه د علاج لپاره لندن ته تلو نه پس په لزیه او ایونفیلډ کیسونو کې عدالت ته د 9002 پوځ نواز شریف اشتهاري مجرم ګرځول شوی و. سیاسي مخالفین یې تور لګوي چې پر روان الیکشن کې به د ملک تکتورې حلقې د ده مرسته کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد د سیدو شریف میډیکل کالج یو سل دوا ویاس د کونکو د ډاکټرۍ سندونه تر لاسه کړل. دوی ته د فراغت دغه سندونه پرون په همدغه کالج کې د یوې غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ورکړل. نو جوړو شو ډاکټرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خپل کامیابی د خوشحالي سرګندونه کړې ده او اراده یې ښودلې چې د انسانیت خدمت وکړي. له سواد د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په اړه نور حال راکوي.
سواد سیدو شریف میډیکل کالج کې سلورم کانوکیشن یعنی د ډاکټرانو سند ویشلو دستور کې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د کال 2013 تر کال 2022 پورې یو سل دو او یا ډاکټرانو ته سندونه ورکړل. په دې کې سلور سلوي خزینه ډاکټري هم شامل دي. دستور په محل په خپل شوبو کې خپل پوزیشن اغستونکو سسلوي ډاکټرانو ته د سرو زرو تمغې هم ورکړې شوې. د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر مروا چې د ملګرو سره ولاړه ده او ام بي بي اس ډیګري ترلاسه کړه، وایي چې 15 کال د زده کړو موده ګرانه وه، خو نن ورته د مهنت سیله ملاو شو.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دې ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. دې سټیج ته چې مونږ راغلی یو دا مونږ ټول خپل پیرنټس ته وجنا. نن سبا لکه ډیر زیات بیډ کنډیشن دی د هیلث سیکټر، نو مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل سیکټر هیلث سیکټر بهتري طرف ته راولو.
زلمی ډاکټر مهران شاه چې د سواد سره تعلق دی او د سرو زرو تمغې ګټلې، وایي چې مهنت سره کامیابی ملاویږي.
ټول قوم ته دا میسج ورکوم چې د کامیابی لپاره د مسلسل جدوجهد او د مهنت ضرورت دی. زه خپل ینګسترز ته هم چې خپل ټایم په اخوا دفاع کارونو کې نه ځای کوي، بلکې دا پوره ټایم د خپل تعلیم نه ورکوي چې دا ورځم هغه وینې.
نمبردان عبدالله جان چې په سکول کې استاد دی، یو لوري ډاکټره شو او بل هم په دغه کالج کې د ډاکټرۍ سبق وایي، ډیر خوشاله دی. دی وایي چې د جنکو زده کړې په دې وخت کې ډېری مهم دي.
جنې او پالک کې هیڅ فرق نشته دی جی، ادا ټول د الله پاک ورکړه ده، او جنې خو جی بیا رحمت دی. نو چې رحمت درته راغلو، علم ول ورکا، تعلیم ول خپل ورکا، چې هغه په دنیا کې په معاشره کې خوش شي، چې نور هم د هغه تکلیف کې روان وي او هغه څه چلیږي.
د کانوکیشن په محل د سیدو شریف میډیکل کالج مشر ډاکټر اسرار الحق په سپاسنامه کې ویل چې دا کالج چې کال 1998 کې جوړ شوی و 25 کاله یې پوره شول. تر 2000 نه زیات ډاکټران یې جوړ کړي، خو بعضې شعبو کې ورته مشکلات ځکه راپیختي چې حکومت ورته منلی شوی پنډ نه ورکوي. په دا اړه وروسته ګورنر خیبر پختونخوا غلام علي خبریالانو ته وویل چې صوبا د مالي ستونزو سره مخ ده او د مالي ستونزو په اړه د وزیر اعظم سره خبرې کړي او ورته مې ویلي.
ہمارے جتنے بھی 34 یونیورسٹیاں ہیں اور
سمجھ سمرا سلور دیش پوہنتو ندی اودا کی چکم پنزا دیش پیسد پن کے زیات والے شوے چترے پنزا یا پنزا نیم ارب روپے جوڑی گی دغا مونتا را کئی گنے زمون پوہنتو نبا ودری گی دغا باندے وزیر اعظم د چین دورے رستا غونڈا را بلی لدا اودا ویلی چستا او زما د صوبے یعنی بلوچستان جائزہ مسئلہ دا اودا با حل کو
جائن مسئلہ ہے اور یہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے
سیدو میڈیکل کالج کے دا کانوکیشن پر محال دا ڈاکٹر سند تلا سکون کنا سوگن واغستے شو چھے دوی با بغیر سرنگ نسل مذہب او پارٹی نا بغیر دا انسانیت خدمت کوی او دا ناروغ بنیادم دا علاج نبا حس حال کی ہم ڈڑا نہ کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
ٹائم آف کنسپشن ایون انڈر تھریٹ اینڈ ول ناٹ یوز مائی میڈیکل نالج کانٹریری ٹو دی لاز آف ہیومینٹی
د سوات نه د ډاکټرې د فراغت سندونو د دستوري ریپورت مو واورید خو شاد وکاله وړاندې د افغانستان په خبر تکړه شو یو شمیر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته بیرته نلیږي د دوی یو وکیل ممتاز خان وای تر اوسه خو شاد یو ډیر افغان هنرمندانو درخواستونه په دغه عدالت کې جمع کړل د هنرمندان وای چې افغانستان ته ستانه شول نو د طالبانو له لوري به نه واځي د دوی بلکې د کورنۍ ژوند یې هم له خطر سره مخامخ شي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو بی اسناد بهرنو وګړو ته راتلونکي نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې له هیواد وځي تفصیل د عظمت الشاه رپورت کې ورو
د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکوري د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر د 14مې پورې د افغان کډوالو یو دیرش کې سونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکې نه ایسه ده او د هغې مطابق پای کې یو چارټر آف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر آف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخل تر د آرٹیکل 25 پوری د فنڈامنٹل رائٹ د بنیادی حقوق حصہ دا وسنګ چې پاکستانی شہری ته بنیادی حقوق حاصل لی دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل لی.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرڈ افغان کډوال دی د اکتوبر د دیرشمی د پاکستان نه اوزی او د هغه رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروائی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو وروسته دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د اوسیدو موده وغځوي.
چې موږ خو فنکار خلکو موږ خو موزیشن خلکو واپس قراتله به نه شوم واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پرې وي د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي ته موسیقي باندې خوزمونګ هم د فند د پښه د دین علاوه مونږ سکار باندې کولې باندې شومږ.
یو بل هنرمند خانغه بیسودی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نو موري زیاته کړه چې له عدالته هله مندي چې د دوی د بیرته نه لګلو فیصله به وکړي.
ولکه کدی دي چې نه د سې فکر وکړه نجار لاړ شنو هغه خپل نجاري کې هر سودي هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور رسوم نه کیس بیان چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کوي خو زمونږ د کار حالت نه کې ګلته مونږ ته اجازه نه راکې نو مونږ بس کول تا نو دلته مونږ ته مشکلات دار چې کله مونږ پروګرام ته زو یا دغه سیټ نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته په چې پوسونه کې مونږ درول کېږو مونږ نه پښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت ویزا پاسپورت یا ماجر کارت شته کنه مونږ سره هیڅ هم نشته. بل مشکل دار چې مونږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم مونږ دلته راغلی اوسو او یونیسیار هم زمونږ غمه نخوري او مونږ ته وایي چې تاسو ته به رنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 10 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت الدین شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د امیر علي په هدر خېلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلي یا ته جوړ کړی او سلور ژوند نیولې دي. د بیان لمخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیر هم وجل شوی. خو د امیر علي ځنو اوسیدونکو له مشال ریډیو سره خبرو کې د پوځي عملیاتو په خلې کړی او تورې پوري کړي چې په دې کې درې عام وګړي وجل شوي او ځنې نور جوړ شوي. د تاریخي طالبان پاکستان لخوا هم داوا شوی چې په نخټو کې 15 پاکستانی عسكر وجل دي. پوز دغه خبره رات کړی ده. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. نو موري دا سرګندونه پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډې ته په وینا کې وکړه، او وی ویل چې په 2013 کال کې په هم انتخاباتو کې د دوی سره درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه په راتلونکي جنوري میاشتې وروستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې وفاقي حکومت فاند ورنکړي نو د صوبې پوهنتونونه با بند شي. گورنر غلام علي دا سرګندونه پرون په سواد کې د سیدو شریف له میډیکل کالج څخه فارغ شو. ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستوري ورسته خبري اعلان وکړي. د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې یو سل دوا ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو. غلام علي ویل نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هواروي. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لنن سهارا سلور واره زلزله راغله. طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وجل شو او 15 جوبل شو دي. لری وړاندې د اکتوبر په 9 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې تړلو ولایتونو کې زلزلې راغلي وي. په افغانستان کې طالبان حکومت د وجل شو شمیر خواوشه 2500 یاد کړی دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساده خبرونو لنډیز واورید، او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برتانیا په سر خار لندن او ځینو نورو خارونو کې مظاهره وکړه. په یاني حال کې پولیسو مظاهرینو ته خبرداري ورکړه چې که هر څوک له حماس ډلې سره ملاتړ وکړي نو وبنیول شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې له غزې څخه په اسرائیل زرګونه راکټونه وشتل، وسلوالي اسرائیل ته داخل شول، او سلګونه اسرائیلیان یې ووجل او لسګونه نوري غزې ته يرغمار کړل. اسرائیل له هغه وروسته په غزا بمباري او پوځي عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه زرو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همدارس په مانچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهره وشوه چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول، او وروسته یې ماسپښین مهال د صدر اعظم ریشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي، او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا پر راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهره داسې محل جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی، او په روسي ورځو کې د غزې په ترنګ کې هوایي حمله کړې، او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې تر سره کړي لسګونه زره سرتیری غزې ته نږدې تیار سي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، او د دې هیواد د قوانینو لمخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ترابولي تر 1500 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزه خلک بی ګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې یو پلاوی به یې ډیر زر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند ویلارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي. او ځکه تیره میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلې دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلونکو نه په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکو نه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړ شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید لرویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلې دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو ارخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنون کې محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې تلیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان دې لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لار یو کمربند پروژه دی د وهان د لار نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پنګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکي استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د متحده عربی اماراتو یو وفد چې هرات ته سفر کړي خبر یې ورکړی دی چې د غلطه زلزله ځپلو لپاره روغتون جوړوي. د یاد وفد مشري ډاکټر سلطان کوي وای دوی دارو درمل روغتیایي سامانونه راوړي دي او شپېته تن روغتیایي کارکونکي هم راوستي چې په نوي جوړیدونکو روغتون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د هرات لپاره د طالبانو د والی بیان مشال ریډیو ته نن سحر وویل چې د روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې دي. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي چې په زلزله کې ډیر زیات خلک ژوبل شوې دي او دوی روغتیایي مرستو ته ډیر جدي ضرورت لري. تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده عربی امارات یو بلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله ځپل یو لپاره پاتو ساتلو کې د وروختوم د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو ټوختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی وایر نثار احمد الیاس د یک شپې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روغتون خواته ساتو کی جوړی او دوی رضان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زورور زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډیر اړتیا لیدل کیږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډیره پیراخه ده او زلزلې ډیره زورور دي. بيخي ډیره کلیو او ډیره خلکو ته زیان راولای دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کا ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا، خوړو، تغذیه، ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګو ولسوالیو زندهجان، انجیل، کشاک، رباط سنگي، ګلران، هرات او کوهسان کې 12250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوی او په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1399، انجیل کې 1944، رباط سنگي کې 315، ګلران کې 316، هرات مرکز کې 120 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1353 ټپیان شوي دي او 1340 کسان مړه شوي چې پکې 1550 خزي، 1550 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ور سره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ازایي او نړیوالو رسنیو لپاره د اخلاق او ضابطه جوړ کړی ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم د اخلاق او ضابطه خبره کړې. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې عام انتخابات به د جنوري په اخیره یونۍ کې ترسره کوي، خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخاباتي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو کېدو په اړه شکمن دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو دوران ویلو چې انتخابات په جنوري په اخیرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تزیینګران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نه ښکاري او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي امن پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات ځکه مناسب نه دي چې ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او خلک پولیس سټیشنونو ته نشي تلای. په دې حق له اسلام آباد کې د ډان ورسپانې بیورو چیف او تجینګار امیر وسیم مشال رډیو ته ویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں.
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال دے خلق خبر کی چھپت نشتے الیکشن بکی گی ہم او کنا بکی گی. دا انتخابات و ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے. دا زنو سیاسی مشران و بیانون ہم دا سے اخکاری چھ دوی فی الحال پا ملک الیکشن نہ غوڑی. الیکشن کمیشن تا پکار دا چھ دا انتخابات و لپر دقیق نیٹا اعلان کری او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری.
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
خوځنه تجینګران وایي چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوری ده ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډیر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي. د مشال رډیو ته وویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی ډیفینټ 2024 ما ویلی پای کې به خامخا الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ اف کوېشن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوه دی هغه څنګه شوه دی هغه باندې ډیسکشن ته اجت نشته. اوس ډیر کوارټر وایي چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي. ان دا هم د هغه سټریټیجی ایسدا چې خلک د هغه حوالے سره تیارېونی کی د خلک پبلک پرسپشن دا سه جوړی چې خلک وی الیکشن خو اسیم نکیږي. ان تاسو خپل هغه بیسیک گراس روټ لیول باندې اکار
قلم نگار او پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف هم شفاف انتخابات ملک د ورپېخو ستونزو حل ګڼي، خو دا هم وایي چې شفاف انتخابات او رښتونی سیاست په پاکستان کې ډېر ګران دی. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
ملک پورا واگ باغ دور سکوم دا آغا فوج سره دا او په دوه سارا سیاسي کمان شتانا تو کم نشتا. سیاست یو قسم تا دا هایبرید نظام په نامه باندې ډیزولف شو. شاید خاقان عباسی پہلا هایبرید وزیر اعظم او هغه نه پس مو بیا وکتلو سدا عمران خان را تک سکوم او بیا هغه نه پس شهباز شریف را تکو. دا ټول هغه هایبرید نظام دا کم دلاندې سیاست بالکل ډیزولف شو، ختم شو. ها کدا اوس بیا سیاسي خلک داسې توام رولی ځان کې او ځان منوي خدا
د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبریالان او مبصرین پولنګ سټیشنونو ته د تک لپاره باید د الیکشن کمیشن اجازتنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادي حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامیتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. که داسې ونه کړي نو اجازتنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترانه لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کی
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټول مال خلک د انتي پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بار جنوبي وزیرستان ضلع مکین مارکیټ تاجران په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په سړي رښتو ګڼټو کې صرف 3 غنټې بجلی او د انټرنیټ سہولت به خې نشته چې لوجې د دوی کاروبارونه متاثر شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورته دغه سہولتو نظر تر ذره بحال کړي. بلخو د ضلع انتظامی چارواکو ویلي دي چې د سیمه اوسیدونکو هلته د بجلی میټر لګولو باندې رضامندي خوده لیدنه د بجلی ستونزه به حل شي او بیا د انټرنیټ لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کړې دي. هله دا چې دغه مسله هم حل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د 3 غنټې بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
منم حاجی شاوسن مسجد ماکین شه می دکاندای کریانا پارت نمبر مارکیټ شه بجلی خو 3 غنټې وی تقریبا ډیلی په 50 ټیم شه چا د میش په 4 بدن نروتریمي په 10 بجې نورستې وی نشپې او غایز په 10 ټایم شې وی چې د میش په ضرورت باندې نروتریمي حکومت کی ما خبره کو چې توس میټر ولاګاوي میش خود 10 سال تقریبا کیم اپریشن و دغه ناس پوری نام خروب کی ټوټا پټا تا کاروبار د پابند خو خار کې خپل ضرورت نه نه پیرا کی میش تا ډیر جوت مشکلات آئے شله بدې دی نه په دغه سره په بوکا باندې روبوسی په لوز باندې بجلی د میش تاسو یو تای کو میټر چې باندې ولاګي راز مکتور ورسې میجو تا تیوري د ټنګ نه ولاګي جندول سراروغه
د ماکین مارکیټ تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید وشتنه کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی.
انټرنیټ نشتا دی دغه د درې میاشتې نه رخصه باندې یا په روسه پورې په تحصیل ما کې چې داسې یو وټه یانو د شړا شوی چې هغه ما کومه څه ساته ویل د عوام په ساته لري د پوم په ساته څه وټه نقصان جوړ شوی وي نور ورې د لری لری په غیرین نقشه خلا الله تاسو چې هغه مطلب چې بالکل میزمانی وي سره لکه علاقے خوشاله ولای په بجلی پر تعالی د چې مشرتان ولټینا میټینا وی بجلی وی رنگینی وی سره تړلې دغه سه امن هور سره تړلې د چې مطلب تیاری وی په تیارې شه غوښای ماول وی چې بیرانه یې
ڈپٹی کمشنر اشواق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګولو ته راضي شي بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډینګ مسله به هم حل شي. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو ضلع تا دے 12 گھنٹوں بجلی ورکاولو او دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پا احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. هر کال د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې یا سپینې چوکې نړیوال ورځ منځل کیږي. سپینې لکړه نابینا خلک استعمالوي چې په وسیله یې نه یوازې ځان ته لاره معلوموي بلکې د دې په لیدو نورو خلکو ته هم معلومیږي چې دغه تن نابینا ده. د سپینې لکړې د نړیوال ورځ په مناسبت په پښین کې د نابینا خلکو لخوا غونډه شوه چې په کې له دوی سره یو خیریه ادارې د سپینو لکړو او ګینټو او نورو مرستو هم امدادي ورسره کړی دی. په غونډه کې نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د نوي دور سره سم زده کړې او هنرونه ورزده کړل شي. نور حال سیمې د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم په دې ریپورت کې راکوي چې پیل یې د یو نابینا په زمزمه کې.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپین لکړې د خوندیتوب په نوم اورز منځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون مېشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یو غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالیډو ته وویل
زمش د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې مش دا اګایي پیدا کو چې دا ورځ د نابینا و ده او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یې وخت به دې خبر کو چې زمش د مسایلو څخه خبر شي په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زمش څومره قدر برسته کېدل شي پر لارې پر روډ پر نالې په بس کې دغه مرسته مش د تیسه غواړو زمش اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشالی ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړي او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوی ورکړي.
وس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ڈی، د ایس ایس ٹی، د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار په خوا نه دی لکه څنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. وس خو خلق وکالت کوي په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا داده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناسو. حتی په موږ کې یو داتره نابیناسته چې د بجلی پیټینګ له هم کولای شي، د نابینا دی دکانداري کی نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره دا ده چې واغه ته موقع میلاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې، موقع راکې، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې باید موږ ناکاره مګړی، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یو، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې ستی په مشترګي لوړی.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی اب سمرترین مشالی ډوتول که څه هم نابینا خلق د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو پنډ ستا او امینډ ګین پنډ کوي، د ډی بی اس نه پنډ دی پاره کې دا غلا چې د غوژو ته لګیږي، دا موږ د ډېر سبو جوش موږ وسو دی ور کوي، او په دې ډېر مزران دا تر راسته چې مستند دی ته موږ د دې علاج کیږي، د زړه نه جوړې دي شنه نه جوړې علاج موږ مفت کوو، او امینډ ګین پنډ تر اوسه ګورمنټ یو دغه راځي په دې کې موږ ډېر راسته وي. او سات مرد مزران چې کوم کوټه ده په دې کې مرد ګورین جوز ته وی چې باید مزران خپل شام ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1921 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکو په یو پیښه کې د سترګو لدې څخه به برخې شو، ځکه خو هغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلګې لیر و پیژنې چې نابینا دی. پر 18 اکتوبر 1945 کې امریکای کانګرس یو بل پاس کړ چې داغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري ورکول سو. په پاکستان کې په 1971 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د ایچ آر 155 نوم ورکړ، ځکه خو هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.